پیشکش میکنم. اجمل با عرض سلام و شام بخیر.
ډیر مننه امید مرزبان تا ته اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره دا ماخمنۍ نیم ساعت خبری مجله پیلو. په دې نیم ساعت خبری مجله کې به واورئ چې د باګرام له زندان څخه د ولسمشر حامد کرزي په ټینګار یو شمېر هغه بندیان چې برات ترلاسه کړی او خوشې شوي دي. همدارنګه د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ولسمشر ته د یو شمېر نورو مجرمینو د اعدام احکام هم د توشیح لپاره وړاندې شوي. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې احمد شیبر درته د سیمې، نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د بګرام د زندان شاوخوا ولس څنګه خوشی شول. دا تو اسلامي هیوادو د مشانو غونډه په اسلام آباد کې پرانستل شوه او د حماس او اسرائیل ترمنځ تر اوسه اور باندې ټینګ دی. بشپړ خبرونه نن د بګرام له زندان څخه شاوخوا ولستنه خوشی شول. د نظامی پولیسو عمومي قمندان جنرال غلام فاروق رسنیو ته وویل دغه کسان امریکایي ځواکونو له وسلوالو مخالفانو سره د لاس لرلو په تور نیولي وو چې د محکمې له خوا له برات اخیستلو وروسته نن آزاد شول. دا کسان وروسته له هغې خوشی کیږي چې ولسمشر حامد کرزي تیره ورځ یو ځل بیا افغان لوري ته د امریکایي ځواکونو له خوا د ټولو بندیانو په سپارلو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلې د افغانستان د حکومت دا پریکړه وغندله چې په تیرو ورځو کې څوارلس زندانیان اعدام کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري نیو پیلینن وویل په کابل کې د زندان بهر د نومبر په شلم او یوویشتمه د څوارلس کسانو اعدام سخت اندېښنه پیدا کړې. د زیاته کړه چې د نړیوالو ژمنو له مخې چې افغانستان کړي دي باید د اعدام حکم ډیرو جدي جرمونو ته په دې شرط چې قضایي چارې هم ډېرې دقیقې ترسره شي تطبیق شي. پیلی بیا وویل چې د افغانستان په قضایي چارو کې د نیمګړتیا له امله د دې دوسیو په برخه کې جدي سوالونه پیدا شوي دي. دنمارک د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان پوهنې وزارت وایي د دنمارک د پراختیایي همکاریو وزیر د افغانستان د پوهنې وزارت له مالي او اداري مرستیال سید حمید الله سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته تر 50 کلونو پورې هر کال 30 میلیونه امریکایي ډالر له افغانستان سره مرسته کوي چې د پام وړ برخه به معرف ته ځانګړي شي. د اتو اسلامي هیوادو مشانو د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې په اقتصادي غونډه کې برخه واخیسته. ولسمشر آصف علي زرداري نن د اتو مخ پر ودې هیوادو یا جی اتو غونډه د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې پرانستله. د پاکستان خلک په دې اته نړۍ کې د خپلو ورونو او خویندو ترڅنګ درېدلي. د ډیموکراسۍ د پراختیا، سولې او شفافیت له لارې موږ کولی شو چې خپلو ګډو هدفونو ته ورسی شو او لاسونه سره یو کړو. د مصر ولسمشر محمد مرسي په وروستۍ شېبې کې وویل چې اسلام آباد ته نشي تلی او دی په غزې کې د اوربند پر تطبیق بوخت دی. د پر ځای د ولسمشر مرستیال محمود مکی برخه واخیسته. د پاکستان، ایران، انډونیزیا او نایجیریا ولسمشرانو همدارس د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان او د مالیزیا او بنگلاديش استازو هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی. په دې غونډه کې د برخوالو هیوادو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ خبرې کیږي. دا سشکاري چې د غونډې په ډېرې برخې کې به د غزې او سوریې پر شخړو تمرکز وشي. پاکستانی طالبانو خبرداری ورکړ چې په هند کې به بریدونه وکړي او د اجمل قصاب غچ به واخلي. اجمل قصاب په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په بریدونو کې د برخه اخیستو په جرم په دار وځړول شو. په 2008 میلادي کال کې په ممبئی کې 168 تنه وژل شوي وو. د پاکستانی طالبانو ویاند احسان الله احسان نن وویل د اجمل قصاب جسد باید بیرته د هغه کورنۍ ته یا هم طالبانو ته وسپارل شي. پنځه ویشت کلن قصاب د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې غرغره شو چې په هند کې د جګړې په جرم اعتراف وکړ. د د ممبئی په درې ورځني برید کې برخه اخیستې وه. قصاب منلې وه چې په پاکستان کې د میشتې لشکرې طیبه ډلې غړی وو. دی په ممبئی کې د لسو برید کوونکو له ډلې یوازینی کس و چې ژوندی نیول شوی وو. پاکستاني طالبانو همدارس د اجمل قصاب د پدار کولو پر پیشه د اسلام آباد پر عکس العمل انتقاد کړی دی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت په یوه لنډ بیان کې تروریزم وغنده. داسې ښکاري چې د حماس اسلامي ډلې او اسرائیل ترمنځ په غزې کې اوربن ټینګ دی. پرون په قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر محمد کامل عامر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دې اوربن اعلان وکړ. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي هاردیپ سنگ پوری چې هیواد د امنیت شورا مهالنۍ مشري کوي له حماس او اسرائیل وغوښتل چې اوربن عملي کړي.
The members of the Security Council ویلکم
د امنیت شورا غړو په غزې کې د اوربند د تړون هر کله کړي څو هلته د تل لپاره دښمنۍ چې پر غزې او اسرائیل اغیز کوي پای ته ورسیږي. د امنیت شورا غړو لټول خو وغښتل چې تړون پر ځای کړي او په جدیت او شنیت پرې تطبیق کړي.
کونسل کالډ اون د پارټیز ټو اپهولډ دی اګریمنت اند ټو اکټ سیریسلی.
د اسرائیل سر یاسم بنیامین نتنیاهو د اوربن پاړه وویل د امریکا د غشتنه ومنله چې د مصر په منځګړی توپ اوربن وکړي او یو بل چانس حماس ته ورکړي. د حماس مشر خالد مشال بیا د اوربن د اسرائیل تخنیکی ماتې وبلله. د وی اونې جګړې په ترڅ کې په غزې کې د یو اویا ملکیانو په ګډون یو سل او یو شپېته فلسطینیان ووژل شول او د اسرائیل د تلفاتو شمیر 50 تنو ته ورسید. د اروپای ټولنې مشران نن بروکسل ته ځي څو د 28 غړو هیوادو پر راتلونکي بودیجې خبرې وکړي. بریتانیا او نور مهم برخوال غواړي چې له ملي بودیجې ډېر سره کم کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په بروکسل کې تر غونډې مخکې خبریالانو ته په خبرو کې د اروپای بودیجې پر مسودې انتقاد وکړ او ویې ویل زله دې سره یو مخوش نه یم. دا ډېرې مهمې خبرې دي. په ښکاره باید وایم په داسې وخت کې چې موږ په خپل کور د عمل لګښت په برخه کې سختې پرېکړې کوو دا به سمه نه وي چې په اروپا کې د اضافي لګښت وړاندیزونه وکړو. نو د همدې لپاره موږ سخت بحث کوو څو د بریتانیا د مالیې ورکوونکو لپاره او د اروپا د مالیې ورکوونکو لپاره ښه موافقه وکړو. د اروپای ټولنې غړي په خپل منځ کې د اقتصادي ستونزو په ارتباط سره سم نظر نه لري او په نظر کې اختلاف شته. تمه ده چې په بروکسل کې به د بودیجې پر سر خبري ترجمه دوام وکړي.
خبرنه مولا آزادې رادیو نو اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي امریکایي ځواکونه افغان حکومت په باګرام زندان کې د پاتې کسانو د سپارلو لپاره هم چمتو دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ولسمشر ته د یو شمېر نور مجرمینو د اعدام احکام هم د توشیح لپاره وړاندې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په تیرو دوو ورځو کې په کابل کې 14 کسان اعدام کړي دي چې د اعدامونو د بشري حقونو یو شمېر اعتراضونه راپورته کړي. پاینال کې د عبدالصبور په نامه د کس کورنۍ چې د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې څلور فرانسوي عسكر وژلي له جمهور رئیس څخه نوموړي ته د بخښنې غوښتنه کړې. په دې اړه رپورت لرو. د اورزګان والی بیا د دې ولایت د پوهنې رئیس څارنوالۍ ته ورپېښندلې ده چې ولی د اورزګان له والی سره به په یو مرکه کې واورې. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې په مسلو کې به په پاکستان کې د اتو اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډې حال درکړو. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونه افغان حکومت ته په باګرام زندان کې د پاتې کسانو د سپارلو لپاره هم چمتو دي. د دفاع وزارت د نظامی پولیسو عمومي قمندان جنرال غلام محمد فاروق دغه خبره د باګرام او سرخیپل له زندانونو څخه د شلو کسانو د خوشی کېدو په مراسمو کې وکړه. احمد زبیر شمن په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د دفاع وزارت چارواکي کڅ هم وایي امریکایي ځواکونه آماده دي په باګرام زندان کې پاتې کسان هم افغان حکومت ته وسپاري. خو یې په دې اړه له هم امریکایي ځواکونو سره خبري روانه دي. د دفاع وزارت د نظامی پولیسو عمومي قمندان جنرال غلام فاروق د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان تویل په دې اړه د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا ټاکل شوې پلاوی د امریکایي ځواکونو له چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوي. دوی وایي د جمهور رئیس له حکم سره سم زموږ پلاوی هم دا اوس په دې پروسې کار کوي. هو یو شمېر کسان له امریکایانو سره دي لزومن باید افغان لوري ته وسپارل شي. په دې اړه د جمهور رئیس خبره بيخي سم ده او امریکایي لوري هم په دې اړه خپل چمتووالی لري چې دغه کسان افغان لوري ته وسپاري. نموړي د خبرې د بګرام او سرخپل له زندانونو څخه د شلو تنه د خوشکېدو په غونډه کې وکړي. د دوه شلو کسانو څخه ولستنه هغه دي چې امریکایي عسکرو د افغانستان حکومت ته سپارلې دي او درې نور د سرخپل په زندان کې وو. غلام فاروق ویل چې له دوی څخه اکثره داسې دي چې له وسلوالو مخالفینو سره د لاس لرلو په شک نیول شوي خو محکمه برات ورکړي دي. دوه تنه ازادي راډو ته ویل
ما د مخالفینو سره اړیکې نه لرلې. د افغانستان د خاورې مخالفت هیڅ کله ما نه ده کړه او نه اوس کوم. زما د نیولو معلومات متحمس په خپل نشته چې په چش نیول يم شو يم.
زما زب حلاله ته ډیر سمه سیل ته بګرام کې ځبندې وم. دا وطن لر ټول زندانات خپل وطن ته خدمت کوم خپل وطن جوړ کوم.
دا کسان رسول هغه پرې خدل کی چې جمهور رئیس حامد کرزی ټینګار وکړ امریکایي ځواکونه باید هغه کسان جر تر جره پرېږدي چې د افغانستان محکمو برات ورکړي دي. نو موري همدار ټینګار کړی وو امریکایي ځواکونه باید د شوی موافقه لمخې په بګرام زندان کې پاتې کسان هم افغان حکومت ته وسپاري. سو میشته مخی افغان حکومت د بګرام زندان لسپارل کېدو وروسته د افغانستان چارواکو ویل امریکایي عسکرو لا هم لشپږو سو نه ډیر کسان لزان سره ساتلی دي. خدا چې د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونه په عملیاتو کې اوس هم کسان نیسي، ممکن دغه شمیر نور هم زیات شوی وي. ځینې کتونکي وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د مشکوکو وسلوالو مخالفینو د ساتلو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ اوسني اختلافات ممکن تر ډیره دوام وکړي.
و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي امریکایي ځواکونه افغان حکومت ته په بګرام زندان کې د پاتې بندیانو د سپارلو لپاره هم چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د خپلو زندانونو څخه په تیرو دوو ورځو کې 14 کسان اعدام کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ولسمشر ته د یو شمېر نورو مجرمینو د اعدام احکام هم د توشیح لپاره وړاندې شوي دي. په دې اکله به نور حال د جمیله شریف په رپورټ کې واورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه 14 مجرمین چې په روانه ونې کې اعدام شول د هغو مجرمینو یوه برخه و چې د اعدام محکمې د توشیح لپاره جمهور رئیس ته وړاندې شوي دي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي ازادي راډیو ته د دغو مجرمینو دقیق ارقام ورنه کړل، خو وی ویل کله چې جمهور رئیس فرمان ورکړ د اعدام حکم به پرې تطبیق شي.
یو تعداد نور هم دي چې تر اوسه هغوی باندې فرمان نه دي او درې محکمې لخوا اعدام ته محکوم شوي دي. او قانون د افغانستان داسې وایي چې څنګه چې درې محکمې پرېکړه وکړي اعدام دپاره، نهایي بیا د دوسیې ټول یې رئیس صاحب جمهور ته، چې رئیس صاحب جمهور دوباره منظوري ورکړي یا فرمان ورکړي د اعدام، بعد له هغې نه اعدامېږي. اوس څنګه چې د هر یو باندې فرمان د رئیس جمهور دغه سي د اعدامیان به محکومین باندې بیا د تنفیذ قانون ورګانونه بیا د حکم تطبیقوي.
د جمهوري ریاست د چارو ادارې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو 14 تنو اعدام شویو زندانیانو د تروریستي بریدونو ترسره کولو، قتل او ځینو نورو جرمونو له ثابتېدو وروسته د اعدام حکم صادر شو. له دوی څخه شپږ تنه د چهارشنبې په ورځ او تر هغې یوه ورځ مخکې 8 تنه نور اعدام شول. د چهارشنبې په ورځ د فاریاب ولایت اوسیدونکی ملا رمضان له وسلوالو مخالفینو سره د لاس لرلو او په فاریاب کې د 11 تنو د ترور په جرم، عبدالعلي او محمد عارف د غزنی ولایت اوسیدونکي له وسلوالو مخالفینو سره د لاس لرلو او د یونما د 2 تنو افغان کارکونکو د وژلو په جرم، محمد حیدر متوکل او عزیز احمد د بغلان ولایت اوسیدونکي په کابل کې د 2 زن وژونکو بریدونو او 14 په جرم چې په دې بریدونو کې 8 تنه مړه او 13 تنه ټپیان شوي وو اعدام شول. همدارس تر دې یو ورځ مخکې 8 تنه نور وې الله د یوې مېرمنې او دوه ماشومانو د وژلو په جرم، عبدالرحمن د پروان ولایت اوسیدونکی په یو شپږ کلن ماشوم باندې د جنسي تیری او د هغه د وژلو په جرم، خیرالله د تخار ولایت اوسیدونکی د لس کلن ماشوم د اختطاف او د هغه د وژلو په جرم، الماس او عبدالوهاب د فراه ولایت اوسیدونکي د یو ځوان هلک په اختطاف او د هغه د وژلو په جرم، او بابا خان ګلاقا او حبیب الله د زنا وسلوالو بریدونو او غلاو او قتل په جرمونو اعدام شول. د افغان حکومت دغه اقدام د یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ له مثبتو او منفي عکس العملونو سره مخامخ شو. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او یو شمېر عام افغانانو د دې کار هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې له دې کار سره به په هیواد کې د جرمونو کچه راټیټه شي. خو په افغانستان کې اروپایي ټولنې او د بښنې نړیوال سازمان بیا د دې اعدامونو د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کړې. د بشر د حقوقو نړیوالو سازمانونو ویلي چې دوی د افغانستان په قضایي سیستم باور نه لري او په وینا یې باید اعدامونه د سیاسي هدفونو لپاره ترسره نه شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ولسمشر ته د یو شمېر نورو مجرمینو د اعدام احکام هم د توشیح لپاره وړاندې کړي دي. د عبدالصبر په نامه د هغه کس کورنۍ چې د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې څلور فرانسوي عسکر وژلي وو له جمهور رئیس څخه د نوموړي د بخښنې غوښتنه کړې ده. پر صبر دو محکمو د اعدام حکم کړی چې وروسته په کابل کې د استناف پوځي محکمه و. په دې اړه بشپړ رپورټ له حجرې مراد ماسومی ناورو.
د عبدالصبر کورنۍ له جمهور رئیس کرزي څخه په داسې حال کې د خپل زوی د مرګ د سزا د بښنې غوښتنه کوي چې صبر د روان میلادي کال د جنورۍ په 10 نیټه د کاپیسا د تګاب د ولسوالۍ د فرانسویانو په پوځي قرارګاه کې څلور تنه فرانسویان په ډزو ووژل. دغه فرانسویانو په خپل پوځي قرارګاه کې سپورت کاوه چې د ملي اردو د ځواکونو سرتیري صبر یې څلور تنه ووژل او 15 تنه نور یې ټپیان کړل. څو اونۍ مخکې استناف محکمې هم د پوځي ابتدایي محکمې حکم تایید کړ چې عبدالصبر ته د اعدام سزا ټاکلې ده. د عبدالصبر تر مامور جمعګل دی زده د کورنۍ په استازیتوب له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې عبدالصبر ته بخښنه وکړي او د اعدام له سزا یې وژغوري.
زمون رو گفتن خود خاص خواهد داگه بسید زید ایدام بچی نظر پدقه اصناد بانی شده اصناد معیبیت یا پردندی اصاب خرابی لری همده غریسی منم داگه والا مسید زید ایدام نماف
نماوری ادعاو کرد چه عبدالصبور روانی ناروغی در لوده او چه کلا پاملی اردو که جذبیده دوی پری خبر نوا در صبور تروای چه دوی پدی هیچ خبر نوا چه نماوری پاملی اردو که گمارل شویده مامور جمعگل وای چه در صبور در روانی ناروغی پا اڑا در روختون طول اسناد محکمه تولاندی کردی خب یا هم پا اعدام محکوم شویده در عبدالصبور کورانه در لوگر پا موسهی ولسوالی که جوان کوی دوی وای و وشت کلان عبدالصبور مخکی لده چه در ملی اردو لیکو تراشی در موتر و رنگ مال و او لحیث کمی پوزی دلی یا وصلوال و طالبان و سره تلاو ندارلود عبدالصبور پا خپلو اظهاراتو که ویلی و روست تر حقه چه در امریکایانو پا وسیله در وصلوال و طالبان و پر ملو در باول و کول و فلمی ولید نو پا خپل پوزی قرارگاه که چلور فرانسویان و وجل اوس محال در صبور کورانه در وجل شوی فرانسویان و لکورانه چخه هم در نموری در بخلو وقت نکوی
لو گفتم تا قبل مثل در مافیا و کنده خدا خود بوده زمان لو گفتم خود خاص خدا قبلش زیر ایدام من بچ
او روستا تر حقه چه ده عبدالصبور پا وسیله چلور فرانسوی سرتیری و وجل شوا فرانسوی چارواکو تصمیم ونی و چه پا افغانستان که ده ناتو ده ماموریت لپای ترسیدو چخه ده مخه لدغه هیوات چخه ده فرانسوی زواکونو ده ویستلو بهیر گرنده کری ده نمور دوسیا با درهمی محکمه تزی او ده محکمه لخوا هم ده اعدام ده پریکر پا صورت که باید ده حکم ده جمهور رئیس لخوا توشیح شی هاجره مراد معصومی آزاده رادیو کابل
تاسو لا پیغامونه نه
حیات الله د کونړونو د ولایت اوسیدونکو چې ډیر ماشومان سینې ظلمونه او شزتګان او جنسي تیرګان او شول ان زمون په ملک په وطن کې شدا اسلامي قانون نه یو دا شین نه د بد قانون ته ډیر خلک دونه خکې عام بشي لګاله و چې څون عام شي ویل شي اعدام نشته ده مرګ نشته لاس خو سیدل نشته ده مایدا په ټول افغانستان کې عام شو ګرځین زمون مننه کوم چې دا قصې او شپاله سي وسیدام کړی دی او شپاله نور میدام کې نور خلک تبرت او اخلي او دا غلط کارونه ونی
نن نجیب ده د کونړ ولایت اوسیدونکو تا کوم اقدام چې اوس نن سبا حکومت کړی د اعدامونو په باره کې دا ډېر یو ښه اقدام دی خو نهغه بندیان چې هغه سیاسي بندیان وي مجرمین دي او جرم کوي باید چې خپله سزا هم دغسې ویني خو سزا داسې نه چې په پټ محض دغه کې جیلونو کې اعدام شي په باید چې دا په چوکونو کې ښکاره ځایونو کې اعدام شي چې نور خلک ته دې نه فایده واخلي عبرت ترې واخلي زمونږ اسلامي ټولنه ده اعدامونه قصاص دا چې پکې نه وي خو د جرمونه چې دي هغه نه کمیږي
نوم مې جنت ګل فدا دی او د ټپرو ولسوالۍ اوسیدونکي ما ته اعدام د الله ربالعزت حکم دی او الله رب العزت مفهوم داسې دی چې ستاسو دپاره په قصاص کې ژوند دی د عقل خاوندانو د ټول انسانیت دپاره پکې خیر دی ولو که هغه مسلمانان دي ولو کافر دي د ټولنې د اصلاح دپاره اعدام حکم چې دی او د مجرمینو دپاره د هر چا دپاره نه د مجرمینو دپاره په ځای کار دی د الله حکم دی
تقیبالله مې نوم دی کوم اعدامونه چې شوي دا ډېر ښه فیصله کړې رئیس جمهور دې سره د مجرمانو مخنیوی کېږي غلاګانې کمیږي قتلونه کمیږي موږ یې تاییدوو او په دې باندې ډېر زیات خوشحاله چې بس دا یو ښه عمل دی
زموږ د فیسبوک لپاره نام یو شمیر لیدونکو او اوریدونکو مخته په دې اړه نظرونه ایخي د نثار احمد احمدی په نوم باندې یو تنوی د افغان حکومت قضایي او عدلي سیستم له فساده ډک دی مبسونو کې خلک ډیر محل تیروي چې وارث ونه لري او یا پیسې ونه لري څارنوالان قاضیان او وکیلان ټول په پیسو کار کوي دی وایي زما په نظر افغان حکومت اوس پاید ادامونه ونه کړي ارشاد رغاند وایي په لنډ وخت کې د اعدام سزاوي پر قضایي او عدلي ادارو او مجموع کې پر حکومت د خلکو د بې باورۍ په بیرته ژوندي کولو کې یو څه مرسته کولی شي او د مجرمانو د خوندي ساتل کېدو په اړه عامه ذهنیت بدلولی شي خو ډېر نور څه هم شته چې باید وشي ولسمشر کرزی باید د لا نور کار لپاره د کابل بانک قضیې د عاملانو د عادلانه محکمې لپاره ژر اراده او عمل وښي ادریس وطنیار وایي دامونه کولی شي چې خلک د بدبختیو او فسادونو او خطرناکو کارونو نه منع کړي یو بل اوریدونکي د فیض الله خان په نوم باندې ویلي دي چې دا ډېر ښه کار دی داسې مجرمین چې په مرګ ختم کړی شي خو یې کاش چې زورواکان هم څه سزا وویني دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ د کابل او اسلام آباد لپاره د برتانیې سفیران وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا ورځ تر بلې پیاوړی کیږي دغه دوه سفیرانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد د افغانستان او پاکستان د اړیکو په خکېدو کې مثبت رول لوبولی او دغه رول ته به دوام ورکړي د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورټ کې اورو
په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي که څه هم نړیواله ټولنه به له 2014 کال نه وروسته هم له افغانستان سره خپلو ژمنو ته دوام ورکړي، خو ګاونډي هیوادونه به د افغانستان په راتلونکي کې یو حساس رول ولري. په کابل کې د برېټانیا سفیر ریچارډ سټاک چې د پنځمې په ورځ افغان او پاکستانی خبریالانو ته خبرې کولې، په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو وی ویل دوی هڅه کوي چې د افغانستان او ګاونډیو ترمنځ د بې باورۍ فضا له منځه یوسي. سټاک وایي هیواد یې هڅه پیل کړې ترڅو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او دغه هیوادونه یو له بل سره همکاري ته وهڅوي.
د 2014 میلادي کال په پای کې به په سیاسي او اقتصادي ډګر کې زموږ ژمنې بدلې نه شي. موږ له افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې لرو، خو دا هم منو چې د افغانانو ګاونډیان به د دغه هیواد په راتلونکي کې یو حساس رول ولري. موږ به خپلو هڅو ته دوام ورکړو تر څو وکولای شو په کامیابۍ سره له هرو ممکنه لارو دغه حساسي اړیکې پراخې کړو.
سټاک زیاته کړه دوی به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هم خپل پروګرامونه جاري وساتي او افغان ځواکونه به دې ته چمتو کړي چې په یوازې سر له خپل هیواد دفاع وکړي. په اسلام آباد کې د برېټانیا لوی سفیر آدم تامسن چې په کابل کې له افغان خبریالانو او د ویډیو له لارې له پاکستانی خبریالانو سره خبرې کولې، وویل د پخوا په پرتله د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوې دي. آدم تامسن ډاډ څرګند کړ چې پاکستان له تروریزم سره رښتینې مبارزه کوي او دا هیواد پوه شوی چې تروریزم د دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی.
I believe as a professional diplomat
د یو مسلکی ډیپلوماټ په توګه زه باور لرم چې پاکستان ډیر تشویق او هڅونه ته اړتیا نه لري. دا هیواد په صادقانه توګه غواړي چې له افغانستان سره همکاري وکړي او د ثبات خواته بوزي، ځکه تروریزم نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان ته هم زیان اړولی. پاکستان له تروریزم څخه د پوځي او ملکی تلفاتو په برخه کې له نورو هیوادونو څخه زیات زیان لیدلی دی.
نوموړی وایي دا چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې ترهګریزې ډلې فعالیت او پټنځایونه لري علت یې د پاکستان ملاتړ نه دی، بلکې لامل دا دی چې پاکستانی امنیتي ځواکونه یې د لازمې مبارزې وس نه لري. د کابل او اسلام آباد لپاره د برېټانیا سفیران وایي که چیرې افغانستان او پاکستان خپل همکارۍ ته دوام ورکړي او یو پر بل له انتقاد کولو ډډه وکړي، نو کولی شي چې په ګډه سره تروریزم له منځه یوسي. دغه سفیران وایي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ټینګولو لپاره یې د پاکستان، افغانستان او برېټانیا ترمنځ د درې اړخیزه خبرو بهیر پیل کړی چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې یې په نیویارک یو غونډه هم وکړه. اسلام آباد ته د سولې د عالی شورا د پلاوی له سفر وروسته افغان چارواکو هم له پاکستان سره د اړیکو د لاخه کېدو تمه څرګنده کړه، خو یو شمېر کتونکي لا هم په دې اړه شک کوي چې پاکستان به د افغانستان په سولې او ثبات کې رښتینې مرسته وکړي.
وروزګان والی حاجی امیر محمد اخونزاده وایي دغه ولایت د پوهنې رئیس او د سواد د زده کړې د پروګرام مسؤلي څارنوالۍ ته ورپېژندلې، وایي چې دوی د خپلو کارونو په ترڅ کې مالی درغلۍ کړې دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له حاجی امیر محمد اخونزاده سره په دې اړه مرکه کړې ده.
والی صاحب ویل کېږي د روزګان ولایت د پوهنې رئیس او په دغه ریاست کې د یونسکو د سواد زده کړې مسؤل مو څارنوالۍ ته ورپېژندلې. په کوم تور
بل رئیس وعلیکم او د سواد وزیر بکری مدیر چاله د یونسکو د خاطر خبرې ورته کول کېدلې. ګوره مو څارنوالۍ ته پېژندلې دي او رئیس وعلیکم چې دی د 2 ملیون افغانۍ په غلا یا په چور باندې مو ته پېژندلې دي او په بې کفایتۍ باندې چې هغه ولسوالۍ چې دي ولسوالۍ هغو مدیران ته معاشات د خپل پر وخت نه ورکول، معاشات یې در اګرځوله، کتابونه یې پر وخت نه ورسوله، او دوی ډېر ضعیف مو په خپل ادارې کې هم ډېر ضعیف او په غلا کې څه رسه نه دی. نو په دغه خاطر باندې مو دوی دواړه وپېژندلې دي او د مدیر چې دی دا درې ځایه د سینترونه و، یو په چوره کې چې تلوي سینتر په چوره کې وه او تلوي سینتر یې په جراوت کې وه او همدا شکل په مرکز کې بیا موږ آیات واستوئ، آیات مو دی د نمایندا مو ورسره واستوئ، حتی چورې ته چې مو واستوئ په چوره کې کسان د ریشي سره اشنایي کانه درلودله او هېڅ سینتر یې هلته موجود نه وه. په جراوت کې همدا شکل په خاص مرکز یوازې په مرکز کې اووه کاته سینترونه یې درلودله، اما دا د دغو نه سینترو پیسې اخیستل کېدلې او شانې راوړل کېدلې، کتابونو کتابچې و مېزو چوکیو هڅه چې وه هغه خپل پر خوا باندې تلل. د دا نه میاشتې یا د دا لس میاشتې اردو کې هېچا ته شی هم نه ورکړی، هڅه چې وه هغه دغه سول او د ده سره به موجود وه. نو په لحاظه دوی دواړه موږ ډېر دقیق معلومات او استخبارات هم په دې کې موږ سره همکاري کومک وکړي او هم دا راپور ډېر دقیق یې. په دې خاطر باندې موږ دوی عادي خدای سره پېژندلې دي، د دوی سره پلټنه لاندې دي او دوی سره پوښتنه لاندې دي، وګورو چې اخر اساسي شی چې شي راوځي. موږ د نږدې سم تعقیب او معرف چې زه خپله ډېر نږدې کوم، روزګان معرف
د اروزګان والی حجی امیر محمد خونزاده و چې ویلې د پوهنې رئیس او د سواد د زده کړې د پروګرام مسولیت څارنوالۍ ته ورپېژندلې.
خبري مجله اوري.
پاکستان نن د اتو اسلامي پرمختیايي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی. دا ډله چې په ډیټ مشهوره ده په 1990 کال کې د غړو هیوادونو ترمنځ همکاریو د زیاتېدو په هدف جوړه شوه. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
په غزه کې د اوربند تر سیوري لاندې د اتو مسلمانو پرمختیايي هیوادونو د مشرانو غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. د دې غونډې هدف دا دی چې په خپل منځ کې سوداګري او پانګونه زیاته کړي. د مصر ولسمشر محمد مرسی چې ټاکل شوی و په دې سرمشیزه کې ګډون وکړي د غزې د اوربند څارلو لپاره اسلام آباد ته سفر ونه کړ. خو د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان چې هغوی هم په منځنی ختیځ کې مهم رول لري د اتو پرمختیايي هیوادونو په سرمشیزه کې برخه لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري غونډې ته په وینا کې د هغو ستونزو یادونه وکړه چې پاکستان او د سیمې هیوادونه ورسره مخامخ دي. زرداري وویل
پاکستان لپاره دا ډیره د عزت خبره ده چې نن ورته مشروالي ورکې شوه. څنګه چې پاکستان د چیلنجونو سره مخ دی نو داسې د دې منطقې نور ملکونه هم د دې چیلنجونو سره مخ دي. او نن موږ په دې مقصد راوځي شو یو چې د ترهګرۍ په مسله او د اقتصاد په مسلو به څنګه قابو ومندې شي او د دې د حل لپاره به سلارې چارې وي.
بنگلاديش، مصر، پاکستان، ایران، ترکیه، مالیزیا، نایجیریا او اندونیزیا دا تو پرمختیايي اسلامي هیوادونو غړي دي. په دغو اتو هیوادونو کې ټول ټال 1 میلیارد خلک اوسي. د نایجیریا ولسمشر ګود لک جاناتن او د اندونیزیا ولسمشر سوسیلو بنگ بنگ پرون لا اسلام آباد ته رسیدلي ول، خو د بنگلاديش او مالیزیا مشان په ټیټه سویه په غونډه کې ګډون کوي. د غونډې یو مهم هدف دا دی چې په خپل منځ کې د غړو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه چې اوس 109 دیرش میلیارد ډالر ده، د 2013 کال تر پایه پورې 1500 میلیارد ډالر ته ورسوي. پاکستان په ندرت د نړیوالو غونډو کوربه توپ کوي ځکه چې د طالبانو او القاعده بریدونو د دې هیواد حالات ترنګلي کړی دي. د چهارشنبه په ورځ به می 14 په کوټه کې څلور پوځیان او یو شزو وشله. تیره شپه په راول پنډی کې درویش تنو وژل شول او دوه شپې ته نور ژوبل شول. خو له دې سره سره د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا خونډه د پاکستان لپاره یو ښه فرصت دی چې ډیپلوماټیکه ګټه ترې واخلي او د نړیوال تروریزم د مرکز شهرت له ځانه تناسل لري کړي.
د مصر په نو وخت منځګړتوب د اسرایل او د فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند ټینګ شوی. اسرایل او حماس دواړو څه د پاسه دی ویونه په دې جګړه کې د خپل بری خبره کړې. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس دا ریپورت مهم ټکی وړاندې کوي.
د اوربند له ټینګېدو وروسته له تېره شپې راهیسې په غزې تراړه کې ژوند نورمال حالت ته په ګرځېدو دی. تېره شپه کله چې د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند ټینګېدو خبر خپور شو نو د غزې اوسېدونکو څلورلارو سړکونو کې راووتل او خوښي څرګنده کړه. د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند اعلان پرون په قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر محمد کامل عمر په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم ورسره وه په یو خبري غونډه کې اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اسرایل او حماس غوښتي چې ټینګ شوی اوربند ته درناوی وکړي. د امریکا ولسمشر اوباما بیا په سیمه کې د اوربند ټینګېدو لپاره د مصر هڅې ستایلې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د پای ته رسولو لپاره د دوه خپلواکو دولتونو رامنځته کېدل د شخړې مناسب حل وبله.
The United States remains firmly and fully committed
دا وایي متحده ایالات د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د دې شخړې د پای ته رسولو لپاره د دوو دولتونو د مناسب حل په اړه په کلکه متحد دی. له یهودي او ډیموکرات اسرائیل سره د مستقیمو خبرو له لارې د دوو دولتونو رامنځته کېدل چې له خپلواک فلسطیني دولت سره څنګ په څنګ په سوله کې وي. د حماس او اسرائیل ترمنځ تاوتریخوالی او پر یو بل باندې حملو وروسته هغې زور واخیست چې د روان نومبر میاشت په 14 نیټه اسرائیلي ځواکونو په یو راکټي حمله کې د حماس د پوځي څانګې مشر احمد جباري وواژه. د حماس سیاسي مشر خالد مشل په قاهره کې خبر اعلانو ته په څرګندونه کې ویل د اتو ورځو پوځي عملیاتو وروسته اسرائیل د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغی.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجلم هم دومره و. اوس به امید مرزبان د نوو مطالبه او رپورټونو